سلامونه وخت د ماسپښین په بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مې 28 نیټه ده د مشال لیدو په یو بل غړي کې نو خزه عبدالحق تاسو ته وایم هیله ده چې تاسو خوشاله یاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطلب ته کتنه کوو او په دومره نمای کې اونیز پروګرام پام کوه لرو خو په پای کې به مایک وسپارم احمد شاه زنی ته چې خبرې لمړی د مهم خبرونو سرچکی د فاټا استازي وايي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت په ډیر ژر بدل کړي د نړۍ او ستر اقتصادي هیوادونو ویلي افغان حکومت سره به همکاري دوامدار ساتي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیروشیما اټم بم برید ساحه کتنه وکړه اوس بشپړ خبرونه د پاکستان قبایلی سیمو استازي وایي چې ډیر ژر به د فاټا اوسنۍ حیثیت بدل کړل سي له خیبر ایجنسی قبایلی سیمو څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجي شاجي ګل نن مشال راډیو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړ کړي چې له وفاقي حکومت ته غوښتنه پکې سوي چې د فاټا ولستي خپلواک جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دي تر قبایلی سیمو وغځول سي نوموړي زیاته کړه
امید دی انشاءالله چې روجا کې دا هر څه فاینل شي هغو میټینګونه هم روان دي مونږ هم خپل ملګري خپل سي میټینګونه روان کړو مونږ هم ورته خپل رپورټ سبمټ کړو انشاءالله تعالی امید دی چې اتره پورې ریزلټ راوځي
د فاټا دانی حیثیت بدول لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی اصلاحاتي کمیټه د اوو واړو قبایلي ایجنسیانو دورې بشپړ کړې دي اوس به د فاټا پرلماني غړي هم خپل سپارښتنې یادې کمیټې ته ورکوي چې تر هغه وروسته به بیا یو پریکړه کیږي د سواد قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دي د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو د دې جرګې یو مشر زاهد خان تیر ماښام مشال راډیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د څو مشران دي سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نخه دي او چې په خبره ده چې عام خلک اوسله کی قطار کې ټکی تر اوسه پورې په یو داسې سکیورټي ادارو یا فوجي الکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې زنده سامنے شوی دی او هغه ټارګټ شوی دی
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا یو سل شپېته ځایي مشران تر نشه کولو وروسته وژلې دي د سواد قومي جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټې یو غړو ته د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل سي د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبې کې نشزیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي د خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په یو خبر سوي بیان کې کړی دی مشتاق غنی ویلي چې حکومت به نشزیانو د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي نوموړي ویلي چې د علي شاه په نامه د نشزی په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولي او درې ملزم به هم ژر ونیول سي علي شاه دوه ورځې وړاندې له هغه وروسته د پېښور په لیډریډینګ روغتون کې سا ورکړه چې اته ډزې وشتل سوی وو د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیل پیښو کې څلور کسان وژل شوی دي د کراچۍ پولیس ویان قمر زیب ستی وای چې تیر شپه د ښار بیلابیل سیمو کې څلور کسان وژل شوی دي چې پکې دوه شیا وګړي او یو پولیس سرتیری هم شامل دي د پولیس په وینا چې د ښار په ملیر جعفر تیار سوسایټي سیمو کې نامعلوم وسوالو تر کور د باندې پر ناستو کسانو ډزې کړي چې پکې دوه کسان وژل شوی او یو ژوبل شوی دي متحده کومې مومنت ګوند وای چې دغه دوه کسان د دوی ملګري او پیژندګلوی د اسیم او امیر حیدر په نومونه شوی ده بل اړخ ته نوې کراچۍ سیمه کې هم د یو پولیس اهلکار درې ورځنۍ زوړ مړی ترلاسه سوی دی د پولیس ویاند وای چې د مومن آباد سیمه کې هم یو 20 کلن ځوان عمر خان نامعلومه کسانو وژلی دی خبرونه لمشال رادیو خبري د اوو ستر اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې افغان حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکاري ته دوام ورکړي د امریکا فرانس کاناډا جرمني جاپان اټلی او برېټانیا مشرانو نن په جاپان کې د جی 7 له غونډې وروسته په یوه پریکړه لیک کې ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات د ورپیښو ګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي د سرمشریز په څنډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړي. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړی ایټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګېډې کښېښودلې چې د هیروشیما د وژل سوو په یاد کې ابدي شمه پر بلیږي. نوموړی پر دې مهال وویل چې د نړۍ په ګډه دې مسؤلیت احساس کړي چې څنګه به د دا ډول پیښو مخنیوی کوي. ولسمشر اوباما چې د اوو سترو اقتصادي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته هیروشیما ته لاړې ویلي د سفر هدف یې په دویم نړیوال جنګ کې د وژل سوو کسانو درناوی کول دی، خو نوموړی د بمي برید په تړاو بخښنه غوښتل رد کړه. د 1945 کال د اګست پر شپږمه یوې امریکایي بی 90 ډول الوتکې د جاپان پر هیروشیما ښار 15 کیلوټنه وزنی اټومي بم غورځولی و چې په هماغه ګړی شاوخوا 80,000 کسان ووژل. تر دې درې ورځې وروسته یې بیا پر ناګاساکي ښار بل اټومي برید وغورځوي چې ویل کېږي د دویم نړیوال جنګ د ژر پای ته رسېدو لامل وګرځېدی. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي، خو د جاپان، امریکا، برتانیې، فرانس، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نور نړیوال مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، ترهګري، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په جاپان کې د نړۍ د سترو هیوادونو مشران په غونډه کې د ګډون لپاره دې هیواد ته تللي و، هیروشیما ته سفر بشپړ کړی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږ 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل شوي دي. دا څرګندونې د سازمان په هغه رپورټ کې شوي دي چې پرون خپور سو. په رپورټ کې په وسلوال انسټیټیوټ کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدید اندېښنه څرګنده شوې ده. رپورټ وایي چې په 2015 او 2014 کلونو کې لږ تر لږ 504 نوي روغتونونو باندې بریدونه شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 50 پیسې غستل کیږي او په 105 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 105 روپۍ 40 پیسې او په 105 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 103 روپۍ او په 103 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 60 پیسې او په 23 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 25 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 250 پیسې او په یو روپۍ 450 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 1.5 او 2.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.0 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا مچا زمي واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي ډیر ژر به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه د وزیر اعظم جوړې شوې کمیټې ته خپل سفارشونه وسپاري، خو د فاټا وکیلان چې ویره لري چې کېدای شي د فاټا دغه حیثیت پر ځای پاتې شي او دوی وایي که رپورټ دغه سي راغی نو دوی به څه کوي.
مونږ د فاټا نه فاټا کول د سټیټس ختمول موجوده، د دې نه بغیر مونږ په هیڅ باندې کوم نه کمپرومایز کوو نه مونږ سودا.
پاکستان د جرمونو د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو راوستو اعلان کړی، خو آیا د انصاف په نظام کې اصلاحات جرمونه ختمولای شي؟ یو کارپوه:
څو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره د هغې چې دی ارګنایزیشن نه شوی او د کرایم روکتام لپاره چې دی په صحیح هغه سره چې دی د هغې کار نه شي.
او په دوه منیمای کې به امان الله ناصر د ټوکو ټکالو نیوز پروګرام پام کوه وړاندې کړي.
ګورګین میرچکه ستاسو مه فیلتا سره د داجی لړزی دلو خبرونو سره راورسېده چې وای منو جرمیګم او جنیوم نو لنو کرے نه فارغ کیګم.
یوش نه نور رپورټونه لرو لمشال استودیو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل رپورت: په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټې کار کوي او د سفارشاتو ته وروستۍ بڼه ورکوي، د فاټا د پارلمان غړي وایي چې دوی به ډیر ژر خپل سفارشونه دغې کمیټې ته وسپاري. یادی کمیټي له دې وروسته به حتمی نتیجه مخې ته راځي. د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی کمیټي د قبایلی سیمو د شپږ قبایلی سیمو کتنه کړې ده. تر اوسه وهلته له مشرانو سره لیدلې دي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي چې د فټه د عیني حیثیت بدلون په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټه خپل سفارشات جوړول شروع کړي دي او دوی د پارلیمان غړي به هم د لړکی خپل رپورت ډیر زر دغه کمیټه ته وړاندې کړي. لمشل ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فټه پارلیماني غړي شاجی ګل اویل چې دوی درې نکاتي ایجنډا جوړه کړي چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو ورستي خپلواکا جوړ کړي او د سپریم کورټ د ایرکا دې تر د قبایلی سیمو وغځول شي. نو موري زیاته کړه
امید دې چاله چې روجه کې دا هرڅه فائنل شي. هغه موږ جمهور روان دي موږ خپل مرګري خپل چې موږ جمهور روان کړو موږ مر تخپل رپورت سبمټ کوو ان شاء الله تعالی. امید دې تر پوری رزلټ راو.
مشال دې چې کله په دې اړه د قبایلی چارو ته ځیاکار او د فټا لایرز فورم چارواکي اجازه مومن نو پختل نو هغه وي د ځخکاري چې حکومت د فټا ولسته یوازې د ګلګت بلتستان پرنګ کونسل ورکوي کوم چې بدویتا او د قبایلی سیمو ولسته په هیڅ ډول منظور نوي. اجازه مومند وي
چې کوم خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس د بدل پېژي په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمنګ مینیز هم سلیپ شو شاده شي وي او د کمیټې هم د خواهش ته چې موجوده سټیټس بحال وځي او موږ اوس هم د ریزلټا د دې کمیټې چې کوم رپورت ورکړي موږ دې ته انتظار کوو. په فرض کا دا د دې کوم خبره کوي او دې داسې رپورت راوستو چې په هغه کې د موجوده سټیټس کو بحال پاتې شولا نو زمنګ تحریک صرف بدی وجہ لوگ ہوتا کہ خاموشی ہو جدی رپورٹ سور گئی بے بتا سو کو ری دا تحریک بد مخ کی نختی زی گی او سو انشاء اللہ مو سر قبائل عوام و قبائل زوانان خچو خولال دی مونگ د فاٹا ن پاٹا کول د سٹیٹس ختم ول موجودہ د دین بغیر مونگ په هیڅ معنی چکم دے نہ کمپرومائز کو نہ مونگ سودا کو.
یاد دی وچ دروان کال د جنوری په لومړی نیټه فاٹا اصلاحاتی کمیټه د ممندو او بیارست د باجول ایجنسی دورا کړی وا او دروان میاشت په پیل کې یی د قبایلی سیمو د وواړو ایجنسو دوری سرتا ورسولې د کومروستو چې د کمیټې مشر سرتا جزیز رسنو سره خبرو کې ویلی وو چې دوی به ډیر زرخ خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د کومروستو چې بعد د فټه د عیني حیثیت بدلون په اړه فیصله کولې شي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا د سراج زهیر رپورت د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار مشتاق غنی وایي د صوبایي حکومت به د نرشجانو لپاره په روان بجټ کې پیسې ژدي او د پوینا په دې کې به د نرشجانو د تبه د اوسېدلو ځای او روزګار هم ورکول کېږي. د خیبر پښتونخوا د تاتو د څانګې تیر ماښام په خپور شوي بیان کې مشتاق غنی زیاته کړې ده چې د نرشجان د نرشزي علي شاه په وژن کې ککړه دوه تورن کسانې نیولې دي. د غلام غوس رپورټ اورو.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاوني خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علي شه په وجنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولې دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علي شه په نوم یو خواجه سره په لیډی ریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه وشتلې شوې وو او د هغې وروستو خواجه سره او د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی وو. د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوی دی خو تیره ورځ په پولیس لاین پېښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرخزیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرخزیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
د غلام غوث رپورت مو اوریدل. پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي د جرمونو په جرمونو کې د نیول شوو خلکو له جیلونو څخه د ژر خلاصون لپاره د پاکستان د جرمونو د مخنیوي د انصاف یا کریمینل جسټس نظام کې د اصلاحاتو راوړلو فیصله کړې ده. د ویلي دي چې په دې لړ کې د ترغیب مخنیوي لپاره قومي ادارې نکټا ته هدایت شوی چې د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې پراخ اصلاحات لپاره د خپل کردار ولوبوي. په دې اړه رابعه کرم خان رپورٹ لري.
د خبر پاڼې تر مخه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي ادارې نیکټه ته هدایت شوی چې جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې جامع اصلاحاتو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. د لړکی د قانوني چارو کارپو وکیل فهیم ولی وایي چې موږ له د جرمونو د مخنیوي قانون تر لاندې دا کتل پکار دي چې هغه څه وجوهات دي چې د یو مجرم مخنیوي نه کیږي.
هغه وجه دا ده چې کوم هم د دې د تحقیقاتي ادارې دي او یا د دې د چې کوم عمل درآمدي ادارې دي دا دواړه خپل کار په صحیح توګه
نورعالم خان وایي چې د نورې نړۍ په شان پاکستان سره تر اوسه د خپلو وګړو په اړه مکمل معلومات نشته او تر اوسه پورې پاکستان کې سرشمیرنه هم نه ده شوې. دوی چې اوس هم پاکستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د جدید آلاتو نه کار نه اخیستل کیږي.
نن سبا د پاکستان نه علاوه ټول ملکونو کې چې یو ډیټا وی چې داغي سره ټول ډیټا وی زمونږ دلته کې هر یو سره رجسٹر نه دی د هغه چې مکمل یې غنښته سکنه هغه دای چاټر سکول او د پارچری بیا د دې باقاعده الڅه کې ایکسپرت وی هغه ایکسپرت موبایل باندې په هغه باندې هغه دومره کمانډ وی چې خپ آسانتیا سره دا یې غیر کړی کیږي. نو دې د پارا چې دې صرف د سټیټمنت یا یو غنښته کېده سو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره د هغې چې دی ارګنایزیشن نه شوې او د کرایم روک تام د پاره چې دی په صحیح هغه سره چې دی د هغې کار نه شوې.
د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې اصلاحاتو لپاره د سبو په سطح به هم کمیټیانې جوړول کیږي او دا کمیټیانې به مرکزي کمیټې ته تجویزونه ورکوي.
رابی اکرم خان و د سوات کامی جرګې مشران وایي سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او امن جرګو په غړي بریدونه ډېر سوي دي. مشال ډو سر په خبرو کې دوی زیاته کړه چې په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو څخه علاوه د چا ژوند هم خوندي نه دی. تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي ولسی وګړي او پولیس. د په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وجني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپل سیمې سلامتی غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال ده نو د سونو مشران دي سندرو دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نخه دي او چې په خبره ده چې عام خلک مستلکی قطار کې کی درنتیا خبردار دي تر اوسه پورې په یو هم د سکیورټی ادارو یا فوجي الکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې
زید خان تور پورې کړ ریاستی ادارې نه غواړي په سوات کې امن او سیلګری پر ځای شي. د سوات خمی جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سوات امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د ده په خبره له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ په نیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
تیر شوي د دې دوه درې میاشتو نه بیا دا ټارګټ کلینګ داسې وا شوی دی او خصوصا په دې تېره یو میاشت کې او ورسره ورسره په عامو خلکو اسپیشلي چې کوم د کمیټو رکن دي او دا ټو ګورمنټ یا ټو آرمي خلک دي او ورسره د بعضي هغه پارټیانې چې دا د دې د شګردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي باغو باندې ورسره هم اټیکونه کیږي.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی خو د دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدمنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د په خبره دا او د سوات خرابیدونکو کې امنیت خای چې بعض قوتونه غواړي په سوات کې د بدمنۍ په خوانی حالات بیا پیدا شي.
بعضی د دینه چې مالګي ادارې شیر بینک دې پر په بنو روپې پړنو ورکي خو په ځمکه کار باندې پاري کار نه کیږي. داسې معلومیږي چې هغه داسې چې لاس دوباره دلته کې کیږي شي ځکه چې کدي تعمیر کولای او دې د امن په تمه وي نو بیا به دا سونه په خپل هم جوړي ده د سړکونه به جوړ شي د ادارې به جوړ شي دلته به سیول ایډمنسټریشن چې دی دا به پال شي او نن به چک پوسټونه چې د په سړکونه د لګېدلي دي او خلک تګ راتګ نه شي کولای پردي خلک راغلي د مقامي خلک شناخت غواړي دا به نو په دې په ځای به سیول ادارې پولیس به
نو زما خیال نه کیږي چې را دلته کې هغه امنیت قائم شي.
یاد دی به چې په سوات کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نه مخکې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د پانسیو په ګډون یو شمیر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سوات کې د امن خامېدو وروسته د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسلوالو په نخه کړي، خو په وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سوات خمی جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
د اسرار عالم مومند رپورټ مو اوریدل. په پاکستان کې د الف اعلان پر نوم یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د ملک په بیلوبیلو صوبو کې د زده کړو معیار راغورځېدلی دی، او په خیبر پختونخوا کې ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي. رفعت انجم له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او سکولونو کې د نورو بنیادی سہولتونو جاج اخستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروې وشوه، چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسي باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملکي په پنځم نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې 25% د ماشومان د اردو کیسه نشو لستلې، او 25% پورې ماشومان د انګریزي جمله نشو ویلې. 25% د ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پوهیږي. د الف اعلان ډیپټي مینیجر عمر اورگزای وای چې په صبح کې د تحریک انصاف کوند صبح سکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پوره کړل، خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی.
یو خبر ده چې مونږ زور ورکو کچر ته مونږ په مشینګ فیسیلیټیز باندې یا کچر ته مونږ په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو، خو دې سره سره ضروری دام ده چې مونږ د ماشوم لرننګ آؤټکم، ولې چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم ته زده کړي هغه ته زده کړه ملاو شي. په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم حکومت دا هغه ډېره کمه ده، کوم سکول داخله مهم ده، دا تاسو ډېر په غوره انداز باندې یا تاسو ډېر په ښه طریقه باندې ټولې صوبې کې یا ټول پاکستان کې وچلوئ، خو چونکې ماشومانو د دې سره د ماشومانو کوالټي خرابېږي چې ماشوم ته سکول کې د ناستې ځای نشته، نو زه به ماشوم ته څنګه سبق وښیم.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د هلکانو لپاره د سرکاري پرایمري سکولونو شمېره 15,650 ده، او د جنکو لپاره 10,520 سکولونه دي، چې پکې د نارینه استادانو شمېره 80,000 او د ښځینه استادانو شمېره 340,000 پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صوبې سکولونو کې اوس هم 40,000 پورې استادانو کمی ده. خو بل خوا یو کارپوه ملک مسعود وای چې په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم لپاره د اربونو روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
صحیح طریقے باندې په صحیح ټایم باندې استعمال کی دا فائنانس ډپارټمنټ رپورٹ دے د مارچ 2016 چاګه په مطابق الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ته 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ الوکیټ شوی دے، او مارچ 2016 کې د 16 ارب روپو کې 8 ارب روپے دی ته ریلیز شوی دی د فائنانس ډپارټمنټ نا، او تقریبا 5 ارب روپے دی خرچ کړی دی نه میاشتو کې. نو یو طرف ته خو زموږ دا حل چې ایمرجنسی لګو کمپینز چلو چې ماشومان دے انرولمنٹ کی، او بل طرف تا زمونگ دا حل لے چھ مونگا گا پیسے چی دینو ایفیشنٹلی نشو استعمال ہو لے.
دا ریپورٹ مطابق ملکن مردان او ہریپور ضلعے پا معیار کی دا ملک پا اولنے 25 خزلو کی شمار شوی دی، خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی دا ٹولو اخیرہ دا. خیبر پختونخوا کی 90% سکولونا دا سکولو بو، 90% بجلے، 40% تشناب او 90% نزیاد سکولونا دا چار دیوالینا محروم دی. فتنجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
خیبر پښتونخوا کې د صوبې د حکومت لپاره یو نوی تحریک اعلان شوی. د تحریک د بنیاد ایښودونکو وینا ده چې د صوبې د حکومت لپاره به مبارزه کوي، او په لومړي پړاو کې به د صوبې لپاره د پوره او ارزانه بجلی غوښتنه کوي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د تحریک حقوق خیبر پختونخوا په نوم شروع شوی د دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي، او باوجود د دې چې ثبوت خپلواکي ملو شوی ده او په دې صوبې کې د بجلی اوبو او قدرتي مدنیاتو غټ ذخیره موجود دي، خپل مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي، او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبې کې ډېر لوی بحران روان دی. نو همدا وجوه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دی وجہ نمو محسوس کو سا خلق آخری ایکسٹریم تو رسی دو اور دا ظلم انتہا شروع شوا دا بجلے صورت بجلے دا مو حق تے دا مو تا نو منل چارجز باندے دا بجلے رہ گئی کلا پورے 18 امینڈمنٹ پاشوے نو نمو دا آواز نہیں شوشی دوے بیکاس ہر یوشی سنٹرل سر ہو او سکپل حق پغڑو انشاءاللہ اور ہر حالت پکے بغاڑو دی وجہ نمو ٹول افیکٹر انڈسٹری ڈیٹ دے ما ٹول افیکٹر نے بندی ما مزدور بے روزگار ناستے ما بچے بے روزگار ناستے اور خپل حق تا پر سمون نو شت شو نو بیا بکل روز دی بو
ہم دغه تحریک یو بل غلی سمد مرسلین وای چې پختون قوم ته د 13 وش پیتو کال راسه مرکز خپل حقونه نه ور کوي او هم دغه وجره چې پختون ورځ تر ورځ ورستو پاتې کیږي چې لوجه ترهګری او بیروزګاری هم ډیره شوې ده نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت چې دوی आवाज اوچت کړي
چونکه پختون قوم پاکستان کې تباہی پلار روان دي زموږ نوجوانان بے روزگار دي معاشي معاشرتی اور ذہنی طور باندې دا قوم تباہ شو صنعتونه ختم شو لہذا چرتا ظلم بھی چرتا نا انصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چرتا انسان پسپوگ میں باندے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندے زمکے بنجرے شوے
دے تحریک مشر ویناوا چھ دوی سرا دا سبی ددی حقنون لپارا پا دغ تحریک کے زوانان ہم شامل دی او دوی دا خیبر پختونخوا ٹول سیاسی مذہبی گندن تا ہم پا دے تحریک کے دا شامل دو بلین وار کڑے دا او جا تکلا چلنبی مرحلے کے دوی نہ مرکز نہ ٹول سبی لپارا برابر او ارزان بجلی گواڑی اور ددی ورست با بیا نور وسائل لپارا حل زلے کوی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
او سمجو کورمی تاو پا کورمی کی دا خلگو شکت تی چی دا هسپتال لپاره دا امبولنس سروس نستا دوی باید سی حکومت داغا کار دا سروس ورطا برابر کری تاریک و رگزی پا دیاره یو ریپورٹ جوڑ کردی دی
پکورما کې ځای خلک غوښتنه کوي چې د ساده په هډکوارټر هسپتال کې د ایمبولانس گاڑو کمې دي پوره کړی شي ځای خلکو په خبره په هسپتال کې د گاڑو شمیر ډېر کم دي چې لامل اکثره دوی خپل مریضان په شخصي او یا پرایویټ گاڑو کې بوزي د سیمه محمد اسامه خان او رگزه مشال لوډیو توای په سرکاري هسپتال کې اکثره د ضرورت په وخت ایمبولانس گاڑې موجود نه وي چې دا ډېره د افسوس خبره ده
کله مور ته مریض بوزي نو هغه دا خبره کوي چې یا ایمبولانس خراب دی یا ایمبولانس وتلی دی ایمبولانس چې کله خپل مریض به نو شپږ شپږ 2000 روپیه باندې مو ګولې نسو نو دا غړ هسپتال د حکومت دا درخواست کوو چې د لپاره ایمبولانس منظور کړی شي زموږ ته دلته اسانتیا پیدا شي
په دې هسپتال کې د ایمبولانس ګاډي یو ډرایور محمد حسن مشال لوډیو ته وای د ایمبولانس ګاډو کمې دی خو بیا هم موږ هڅه کوو چې خلکو ته د دغې کمی احساس ورنه کړو دی وای په هسپتال کې د نورو ایمبولانس ګاډو ضرورت شته ځکه چې هلته د مریضانو ډېر رش وي او په موجوده ګاډو د خلکو ضرورت نه پوره کیږي
پدی سادی ٹیچکی اسپتال باندھے نو سنٹر کورم دے اور لوور کورم دے 24 او کلاک دی ڈیوٹی کو ویلے چھ دوار ڈراورانو پدی اسپتال کی ٹیچکی اسپتال دوار ڈراورانو او مو یو ڈراورانے چھو دیزے نہ خوتے دلے و آل ریڈی چھو لوڈ شی بل اندیزے کی مو پرتی ہوتا
دا اسپتال مشہ ڈاکٹر محمد عمر ہم دا خبر منی چھ بزینو وقتنو کی مریضانو تا دوی ایمبولنس گاڑی سہولت نشی ورکورے زکا چھ اسپتال کے دا گاڑو کمے دے ڈاکٹر محمد عمر مشال لوڈیو توائی دو دوی کوشش روان دے چھ ہسپتال کے دا ایمبولنس گاڑو کمے زرت زرا پورا کڑی
مونگ سرا پودی اسپتال کی مخ کے درے ایمبولینس ہوں یو ایمبولینس ایکسیڈنٹ شو غام واپس ڈائریکٹر تک کڑے دے نو ڈائریکٹر دی سرا سرا مونگ دے بل ایمبولینس ڈیمانڈ کڑے دے ہونا د سمون سرا یو پلا پیدا ایمبولینس شی درے شی ہو او سپور التا نہ مت ملا ہونا دے شو ہے نو مونگ تلتا نہ ڈائریکٹر طرف نہ مت نو ایمبولینس بل ملاؤ شی نو ان شاء الله دا امبولانس باندې وکابو راشي ان شاء الله
په کورما کې د ساده دغه سرکاري هسپتال ته په 2009 کال کې د ټایپ سی درجه ملو شوې ده خو د ډاکټر عمر په خبره لا هم ورته د ټایپ سی چکم سہولتونه دي هغه نه دی ورګل شي طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منیمای کې درته د اونیزه خبرونه پام کوه لرو او د دې ترڅنګ د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د او لوی اقتصادي هیوادونو په اړه یو ریپورت درته لرو چې غونډه د سرمشري ځای ده او د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه باندې هم خبرونه ده د سولې یو ریپورت لرو تاسو کولی سي د مشال ریډیو دغه خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري او په فیسبوک باندې هم تاسو د مشال ریډیو جوړ شوی د ریپورټرانو جوړ شوی ویډیوګانې هم لیدلای سي او اوس هم درې نیمې بجې کېدونکې دي اما چې اعظمي به د دې وخت د خبرونو لنډیز وړاندې کړي پاکستان قبایلی سیمو استازی وایي چې ډېر ژر به د فاټا اوسنی حیثیت بدل کړل سي. د خیبر ایجنسی قبایلی سیمو څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجي شاه جګل نن مشال رادیو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړ کړې چې له وفاقي حکومت غوښتنه پکې شوې چې د فاټا ولست خپلواکه جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دي تر قبایلی سیمو وغځول سي. د سوات قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې و. د حکومتي شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځای مشران په هدفي توګه وژلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې نرښځیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غني نن په خپره سوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غني ویلي چې حکومت به دوی ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړ. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړی اټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګډې کېښودل چې د هیروشیما د وژل سوو په یاد کې ابدي شمع پر بلیږي. نوموړی پر دې مهال وویل چې نړۍ په ګډه د مسؤلیت احساس کړي چې څنګه به دا ډول پیښو مخنیوی کوي. او د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کاناډا، جرمني، جاپان، اټلي او برېټانیا مشرانو نن په جاپان کې د G7 له غونډې وروسته په یوه پرېکړه لیک ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات د پیښو ګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي.
احمد شاه زمي د خبرونو لنډي زر توډان نکړه. اوس هم رابعه اکرم خان د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علي شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده. اداري په وینا چې نرخصیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقونو حفاظت خواهش کله نه دی شوی. اداري ساتوي علي شاه د هسپتال د عملې غفلت له وجې مړه شوی. د هسپتال تعصب لرونکي عملې دا خبره کوله چې خزینه واډ کې داخله کړي او کنارینه په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نوینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه. اداري لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقونو ته لکه سکتنه نه کیږي. کال 2012 کې دوی ته د شناختي کارت جوړولو حق ورکړی شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه، خو اوس هم په ټولنه کې یو باوقاره ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دی. ادارې مخکې لیکي ټولنه کې رد کېدونه پس اوس دوی په نښه کیږي. ریاست له یو مثال قایمول پکار دي چې د علي شاه وژونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقونو ادارو ته دي مکمل مرسته ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي. په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره ځای نه دی پکار. غویره د خپل سوګن جاج خصل پکار دي. د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیزو رسنو کې وویل چې موږ ټول وژنې. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي المیه دا ده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا د صنف د سپریم کورټ احکاماتو په رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو. ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه، قانون، عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی هغې سره د دې سلوک ذمېواري په چا ده او د دې نه انصافۍ مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي. جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د شناختي کارډونو کامی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 3 کروڑ خلکو د شناختي کارډونو بیا تصدیق لپاره په 8 کینټو کې دننه یو پلان دی جوړ کړي او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارډونه دې هم منسوخ کړی شي. د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورټ او شناختي کارډ جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړي دي. ادارې اخیره کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامیږي باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړي شي او که څه هم دا کار دومره سر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي خو باید چې نادره دې لړکې کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختي کارډونو کره کتنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو سربیره وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په کښنولو کې ناکامه شوي دي. په بلوچستان کې د طالبانو مشر ملا منصور په ډرون برید کې وژنه امریکایي تګلاره کې د بدلون څرګندونه کوي. برخوا فارن پالیسی مجله کې ممکنه ده چې د مولوی هیبت الله په مشرۍ کې د افغان طالبانو څخه جدا شوې ډله بیا یو ځای سي، خو د سولې خبرې به نورې هم وځنډېږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان په وار وار په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه ده، بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځنې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کېده سرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دې یا خبرو ته کینوي او یا دې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم دې لړ کې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړ. امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي، افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل وو، خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوی مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او بولا یعقوب نمونه مخه تراتل، خو څېړونکو وایي کېدای شي چې په دغه نمونه باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوی هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدل مخنیوي هم امکان لري، خو سیړونکو په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سیوا شي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو چې منور شاه درته وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې په جاپان کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد تللې نن هیروشیما ته ولاړ سي. دی به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دومره نړیوالې جګړې کې پر هیروشیما د اټومي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي. په جاپان کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د نور حال له فرشته جلال سي اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغونډ شوي باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګ یی پرون په پیکینګ کې خبري اعلان ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخي سیاست ونه کړي. د آزاد بس او د سیمایزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګ یی په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمایز لانجه په خبرو کې وویل: د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمایز لانجه باید د سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې سي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهیږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبري وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبري اعلان ته وویل چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبري وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی.
We are aware that it is because of geography that the most responsibility is
مش په هیڅ چې زیات مسولیت سمج د جغرافیایي موقعیت لامل مش ته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې شي. خو بیا هم مش غواړو چې نړیواله ټولنه له مش سره یو والی څرګند کړي او په دې وپوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي، ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د وستر او سنتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د و ګروپ هم ورته ویل کیږي دا ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي.
ته فرشته جلال زیوه د افغانستان د سولې اعلی شورا وایي د سولې شپږمه څلور اړخیزه غونډه ممکن ده په قطر یا ترکمنستان کې جوړ سي، خو د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د جمعې په ورځ یعنی نن د مشال ریډیو افغانستان کې ازادي ریډیو سره په خبرو کې د ناستې د ښې نیټې په اړه څه نه وویل. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکي وایي دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کیږي نشي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. ناجیه صافی نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي قطر او ترکمنستان لیوالتیا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ترکمنستان د یو ګاونډي هیواد په توګه او قطر پر طالبانو د خپل نفوذ د لرلو له وجې کولای شي چې د سولې په اړه د شپږمې څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره ښه انتخاب وي. خو ښاغلی اوچکون د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
کوم بحثونه چې شوي دي د سولې په تړاو شپږمه ناسته ترسره کیږي. اوس مهال داسې اټکل کیږي چې ممکن دا ناسته په قطر یا هم ترکمنستان کې ترسره شي. دا ځل څه فکر نه کوم چې دا ناسته د اسلام آباد کې جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د قطر امیر شیخ تمیم ال ثانی هم له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او په سیمه کې د اغیزو په اړه ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم نږدې درې میاشتې مخکې ویلي چې ترکمنستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال دغه هیواد لیوالتیا خودلی ترسو د افغانستان د سولې د مذاکراتو کوربتوب وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پنځه څلور اړخیزې غونډې په تیرو څو میاشتو کې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د دې احتمال شته چې شپږمه څلور اړخیزه غونډه په کابل او یا په اسلام آباد کې ترسره شي. ښاغلی اولسن ویلی راتلونکي څلور اړخیزه غونډه باید په پوره همغږۍ ترسره شي سو د پام وړ نتیجه ترلاسه شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پنځمه څلور اړخیزه ناسته نږدې لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې ترسره شوه. خو په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي اوسمهال دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کیږي نشي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. افغان سیاسي کارپوه احمد سعیدی په دې اړه وویل.
د طالبانو روابط کې دومره مکمل نه دي سوې. درسته چې ترکمنستان په خطر کې مذاکرات وشي، اما نتایج مطلوب چی د صلح مدوري ده زما په باور دې شرایطو کې غیر ممکن ده.
خغلی سیدی وویل لدی سره نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي سو د هیواد اړشي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه مرسته وکړي. خو لدی وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان څخه دا تمه نه لري چې طالبان دې د خبرو میز ته کینوي، بلکې یاد هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو پر بنسټ د طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي.
د ناجیه صافی ریپورت موردی. د امریکا فارن پالیسی مجلې د افغان طالبانو او ایران ترمنځ د داعش پر ضد په ګډه کار کولو په اړه یو ځانګړی ریپورت خور کړی دی. مجله وایي دواړو غاړو یو بل ته د نشتوالي اندازه لدی هم لګول کېدای سي چې په امریکایي ډرون برید کې د خالی پر ورځ وشل سوی مولا اختر منصور په داسي حال کې په نشه سو چین موړي له ایران ستنېدلې. د ریپورت لنډیز په دې ریپورت کې د امریکا فارن پالیسی مجلې کې ایران یو وخت طالبان د ځان لپاره مخامخ خطر بللی، خو اوس فکر کوي چې د داعش په مقابله کې طالبان ورته دومره لوی خطر نه دی. امریکایي چارواکي وایي د یو اندازې لبخي داعش په افغانستان کې شاوخوا 3000 جګړه مار لري. فارن پالیسی زیاتوي ایران غواړي طالبان د داعش د پراخېدو او له هغه سره د طالب جنګیالیو د ملګری کېدو مخه ونیسي. مجله د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس میشل ملبن لخلوای ایران له داعش د خپلو سرحدونو د خوندیکولو په برخه کې د حایل سیمې د رامنځته کولو لپاره له بیلو بیلو ډلو جنگسالارانو او طالبانو سره کار کوي. شغلی ملبن چې له ایرانی چارواکو سره زیاتې لیدنې کوي وایي تهران داعش د خپل تاریخي سیال هیواد سعودي عرب وسلواله ډله ګڼي. د ده په وینا که پر مشرقي سرحد داعش پیاوړی سو نو تهران فکر کوي چې دا داسې ده لکه چې سعودي عرب یې پر ضد دوم جنګي محاذ خلاص کړی وي. د ایران او طالبانو نزدېکت په اړه فارن پالیسي د امریکا له استخباراتي چارواکو سره خبرې کړي خو هغو له څه ویلو انکار کړی. البته یو غربي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې تهران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکړي دي. واشنگټن هم د تهران په شان غواړي د داعش پر ضد جګړه وسي خو ویره لري حسینه د ایران له لوري طالبانو ته ورکړل سوې پیسې او وسله په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو د وژلو لپاره استعمال سي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربي وایي ایران په کار ده له افغان حکومت سره مخامخ مرسته وکړي. د ده په وینا هیڅ یو هیواد باید د طالبانو مادي مرسته ونه کړي. د فارن پالیسی مجلې ځانګړی ریپورت مو اوریدلی. اوس هم له ژمنې سره سم اونیز پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د دې جوړونکي دی امان الله نصر.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګران خپل امیر منو او یو نیم درجن بچوانو په منډګړی اوریدونکو دا د خپل درو پندو پندو خزو او درې درزن ماجومانو په مخه کړي یو چپل پخپو او بل پکور کې پاته ګورګین مرچکه سره د خپلې زړې برستنی او چیري خولې ستاسو محفل ته سره د داجی لړزی دلو ګړبی دلو خبرونو سره راورسېدې چې وای منو شرمېګم او جنې نو لنو کرے نه فارغه کیګم او تاسو ته معلومه ده چې نن سبا که په ملک نا پرسان کې لنو کرے نه لاړی نو چمچګیری تلویږي او چمچګیری نن سبا پیدا کیږي. چرته شاګرد د ماستر په چمچګیری کی ماستر د هډ ماستر په چمچګیری کی ډایریکټر د منیسټر په چمچګیری کی او منیسټر د پرایم منیسټر په چمچګیری کی پرایم منیسټر نه نه دا نه درته وایم سنگل شریف د ډبل شریف په چمچګیری کی چې د ملک د نور سیټونو رنګ په دې یعنی د چمچګری په سیټانو کې هم سخت کمپټیشن روان دی. سیټان کم چمچګان ډیر زیات دي د هر یو مکن پلاس کی او لګوي څوک په افسر لګوي څوک په منیسټر لګوي څوک خپل هغه خځیتا چې په ورځ کې د دې د شکل پکتو درې درې ماشومان لویر نبی او حکی خو سره مادوري ورته وای او څوک بیا د هغه افسر چې په لیدوې د واده په اول ورځ درې خځی درې درې غنټې به هوش شي وي هغه ته د سلمان خان خو پریګ ده د خایسته خان په ویلو مجبور دی. نو ګرانو کتونکو د چمچګيري په دې شټانو ولی دومره راشده د دې سبب د آبادی زیاتوب خول شوی دی او دا وخت مونږ په سټوډیو ټینشن ته ګډبډیشن کې یو داسې شخصیت ته بلن ور کړی دی چې د بس په ژوند کې صرف د یو کار کړی دی یعنی په آبادی کې زیاتوب راوستي دی. نو خاغله پاپولیشن خان اور پولوشن خان سیب د توتکو چکری سره
پولوشین خان سیب سو بچان دستا سو ماشاءالله
دا الله مال ده دو درزنه بچان دی او یو درزنه بچانی
بس
نه نه دو درزنه نورمو سوک نیسته اول سوک ناروغه اول دا الله پا کار شو لادل بس دا غدر درزنه را پاته دی.
خا نو مخت دیسه پروگرام ده
بس لګایو مهنت جاری ده لکه حکومت چې توقع لري چې پر راتلونکي لس کلونو کې به لوډ شیډنګ ختم کی زه بیا دا توقع لرم چې ان شاء الله 15 درزنه به پوره کړم.
نه نو ته دا دومره ماشومان کوي څه
عالمی ریکارد گینیز بک آف ورلد ریکارد
ریکارد خو په یو داسې کار کې پکار دی چې ټولنې ته یو څه ګټه ورورسي د انسانانو خدمت وشي.
ولې دا خدمت نه دی بیوقفی
توبه مې ده دا اوس خدمت دی دا خو بوج دی په ملک باندې نوکری نشته خوراک نشته بجلی نشته گیس نشته اوړه نشته سبزی نشته هر خواته کوچنیان ماشومان نه تعلیم شته نه صحت نه دم شته نه دارو
د دغه د پاره خو لګیا یم بې وقوفي نن سبا تر ټولو لوی کاروبار جنگ دی اغواکاری ده بم بلاست دی دلته موبایل وزغلوه هلته موټر سایکل پاواکه دلته دماکه هلته دماکه دلته شل لاړ هلته دیرش نو شپږ بچان خو مې د جنګ والاو شاګردۍ ته ور واچول هغوی په خاص ډول زموږ د علاقې په آبادۍ کې ډېره زیاته کمی واقع کړې ده او د دې کاروبار په سبب ته خبره د څومره کسانو روزي روټي لګېدلې ده
ی خانه دې خرابه نشه او دا نور یو نیم درزن زامن څه پکوې
یاره خو ډېره بېوقوفه ښځه ده چې شپه ګورونه دې په دې نیکو کارونو کې لګیا وي نو کله کله خو ګرفتاریان هم کېدی شي د عدالت ضمانت جیل ته د فروټ او د خوراک بندوبست دپاره د دې نورو شپږو ضرورت نه پېښېږي
او دا نور یو درجن
اوفو کمال کوي تو تکو یوازې خو به نو موږ دغه کاروبار نه کوو نور هم ډېر شته چې په درزنونو بچانې دي او کاروبار دغه کوي
توبه مې ده دا سړی څنګه خبرې کوي اولاد سړی د دغه کار دپاره پیدا کوي
که دغه نه وي نو کچرې به ټولوي پالش به کوي د مسجد مخې ته به چندې کوي یا هغه وی آی پي کاروبار یې نو پراټې وي د یو هوټل مخې ته به پراټې وي نور نو ستا څه خیال دی چې کراټې به کوي
نه نو ته په دا خپلو بچانو باندې تعلیم ولې نه کوې
توبه مې ده وای تعلیم نه پکې تعلیم پاته چېرته دی سرکاري سکول دوې ورځې استادان په اړتال او دوې ورځې شاګردان په غوسه دوې ورځې باران له پاسه چت لیک اومه ورځ چې د دواړو موډ برابر شي سکول ته راشي هغه بیا سکول چوټی هون مې تعلیم کراوه ته کته کراوه
ولې پرایویټ سکولونه
یاره داسې مې پر سر درته درد شي زړه مې غواړي چې پورته دې کړم د یو بې ایمانه ټیکهدار تر جوړ کړل شوي پل لاندې دې کېنوم چې دویمه ورځ پل در باندې رایله شي او تا هلک ته لاندې کوفته شي زما پلار سمګلر و منیسټر و د نیب جج و که ټیکهدار و او که د اف آی ای ډایرکټر و چې زامن په پرایویټ سکول کې واچوم
ولې نو ولې په پرایویټ سکول کې بچانه سه چولای خو ګردو اچولی دی کنه
اے تو تکو تو تکو وای چې په پک ملنډي وای نو ورته وای سونه ورا د پرایویټ سکول د یو بچی خرچا او د یوې لسویلری گاډي خرچا یو برابر ده
خا نو د دې مطلب دی چې ستا ټول ماشومان به دغه رنګه انپړه او بې تعلیمه غټېږي
کمال که نیم پارلیمان په دغه مرض اخته دی هغه دي ګاډۍ لري کوټۍ لري کرسۍ لري ډوډۍ لري ډیګرۍ لري
هغوی ته کله چا ښه ویلي دي
کمال که جنډې روپۍ سلامۍ ډیګرۍ هر څه خو لري که نه
اے ایک نمبر ایک نمبر وی او دو نمبر دو نمبر وی له مجبوری خلق سلوټ ورته کوي او چې تیر شي خلق د شانه کنځا ورته کوي
اے ته ماته فلال یو زر روپۍ راکړه چې بیا لاړ شم بیا بې شکه درې زره کنځلې د شا لخوا راته وکړه
یو یو زر روپۍ څه پکوې
له کوره ټلیفون راغلی دی
نو بیا
هغه ورینداره دې په هسپتال کې ده هغه نرسانې بیا میټایي غواړي ډاکټرانې شیرینی غواړي
بس بیا وای شیان ګران شو
ته راوباسه زر روپۍ زموږ پور خو هسې هم تر سلو تیر دی وای پور چې تر سلو تیر شي باید چې کال خالي لاړ نه شي او راکه زر روپۍ
نو ګرانو او ماشومانو زه دا اورېدونکو دا و پاپولیشن خان صاحب او اوس سټوډیو ټینشن دې ګړبړېشن ته رارسېدلی دی ماهر لغاتیات بابا ډکشنریات ښاغلی مطلب علی خان او دی به تاسو ته د بیلو بیلو ټکو ماناوي او مقصد درښوي ټلیفون خو تاسو ته معلوم دی 000 او شونې شونې شونې
بابکه بکه بکه دا یو کار خو راوکه دا د ملک ناپرسان د وزیر اعظم معنا څه ده
د ملک ناپورسان د وزیر اعظم معنا د هغه اولو ده چې اوري خو هر څه خو سترګې یې پټې کړې وي تر څو پورې چې لوړ لین برابر وي وزیر اعظم وي او چې لین دین خراب کړي د وزیر نه فقیر شي او د اعظم نه شلغم شي.
مطلب علی خان صاحب دغه د ټیکس په معنا نی پوکه؟
دا هغه ډنډه ده چې هر چا خوړلې ده نو د کرکټ د ګیند رنګه کچوکشي کچکا بیرته به راځي میدان ته او بیا به وهل کیږي بیا به وهل کیږي نو خرو به یې دا ډنډې مجبوري ده کنه.
علی خان چاچا د دې میکپ معنا به نه راوشي؟
میکپ هغه پالش ته ویل کیږي چې د ډیرو بلایانو نه انسان جوړ کی، ډیر سادهګان تیر باسي او ډیر په لار روان پرې باسي، ډیر سرمایه داران ملنګان کی او ډیر ځوانان کنګالان کی او د کنګالانو چغالان کی.
مطلب علی خان صاحب دغه د پراپرټي والا معنا کې نه راوښول؟
ټول نه خیم خو د یو څو معنا د هغه ټک ده چې د دوو انسانانو نه بودګان جوړ کي، دواړه سره جوړه کي او خپله ټانګه پورې اتړي او په مزه مزه روان وي. خو پام ورسره کوه، دیر پام ورسره کوه، کنی ستا مکان به نیلام وي، دکان به دی نیلام وي او ته به اډو خبر نه یې. او پام کوه پام.
دا مشال ریډیو ده.
Oh, mm-hmm.